صح ما تخشم بدن بایستیو
ډیره زیاته مننه عباس صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی طالبان او افغان سیاستوال نن او سبا د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په پلما په مسکو کې غونډه وکړي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې جمهوری ریاست له لوی څارنوالۍ څخه په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان له پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي او د برازیل د امازون ایالت په یو محبس کې د لسګونه بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زندۍ شوي وو. بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان ولسمشر به په یو مکتوب کې له لوی څارنوالۍ وغواړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه څېړنې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مکتوب به په روانه اونۍ کې لوی څارنوالۍ ته واستول شي. د دې مکتوب پر ترتیب کار روان دی. مسوده نهایی شوی او پر روانه اونۍ کې به بشپړ شي. په مکتوب کې به لوی څارنوالۍ غوښتنه وشي چې قضیه وڅېړي، هغوی چې تورې پورې کړی شواهد دې وړاندې کړي، کنه د قانون سره سم به مجازات شي. د ولسمشر یو پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په دې وروستیو کې تور پورې کړی چې د ولسمشر یو شمېر سلاکاران په بدلمنیو کې لاس لري، خو ارګ د احمدزی تورونه دروغ بللی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سه شنبه د یو ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ځي څو د پاکستان له پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی محب د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په بلنه د هیواد ته ځي او یو شمیر افغان وزیران به هم ورسره ملګري وي. د دې چارواکي په وینا محب به په خپلو لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او سیمه ییزو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. وسلوالو غلو د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژلې دي. د شکردری ولسوال شاه محمود ابراهیم خیلوی په جنگی خیلو کلی کې وسلوال غله یو کور ته ننوتی، زوی او مور یې وژلې او یو بل کس یې ټپي کړی دی. ابراهیم خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې غلو د کور مالونه هم له ځان سره وړي. د کابل په ولسوالیو او خپله کابل ښار کې د جنایي جرمونو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي. په یوه وروستۍ پیښه کې وړمه ورځ وسلوالو کسانو د کابل په جمال مینی سیمه کې په یو کور کې د وړو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اووه تنه غړي ووژل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. د شتاین مایر درې ورځنی سفر پرون د مې په اووه ویشتمه پیل شو. دې سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کیږي چې په 2016 کال کې واک ته د میرزیایف له رسېدو وروسته د اصلاحاتو لپاره پیل شوي، ځکه د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډیرو کلونو لپاره په انزوا کې پاتې و. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر شتاین مایر غږ کړی چې د خپل سفر پر مهال ولسمشر میرزیایف ته په ډاګه کړي چې د ده د واکمنۍ پر مهال په ازبکستان کې مثبت بدلونونه د اوږده مزله پر لاره کوچني ګامونه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او د دې هیواد د پوځ د اعلی سرقومندان په توګه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ډګر ته ولاړ. زلنسکی چې زغراواله خولۍ او واسکټي اغوستي وو د روس پلو بلتون پالو پر وړاندې د جګړې لومړی کرخه وکتله. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په وینا زلنسکی د دې ناڅاپي سفر پر مهال د لوهانسک سیمې په جګړه ځپلو ښارګوټو ستنیسا، لوهانسکا او شخاتسیا کې له سرتیرو سره ولیدل. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي د زلنسکی د سفر هدف دا و چې په لومړۍ کرخه کې د اوکراین د پاوځ له وضعیت سره بلد شي. د اوکراین پاوځ له 2014 کال راهیسې د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په هغه جګړه کې ښکیل دی چې له 15,000 زیات اوکراینیان پکې وژل شوي دي. او وروستی خبر، د برازیل په یو محبس کې د لږ تر لږه 40 بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زندۍ شوي وو. د امازون ایالت د محبسونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا بندیان پرون د مې په 28 د امازون په ځنګلي ښار مناوس کې هغه مهال ووژل شول چې وضعیت د پولیسو له ادارې ووت. له دې یوه ورځ مخکې په همدې محبس کې د بندیانو د سیالو ډلو په جګړه کې 15 کسان وژل شوي وو. د برازیل حکومت د سیمې ته د فدرال ځواکونو ځانګړې قطعې استولی دي څو وضعیت کنټرول کړي. د برازیل په محبسونو کې د بندیانو د سیالو بندونو ترمنځ نښتې عادي خبره ده، ځکه د مخدرو موادو مافیایي ډلې پر دې زندانونو تقریبا بشپړ کنټرول لري. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي چې کلتوري او ادبي مسائل پکې څیړل کیږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. مسکو د افغان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمیر افغان سیاستوال او طالب استازي وربلل دي. د مسکو په دې دوه ورځنۍ یو غونډو کې به پر 14 کسیز طالب پلاوی سربیره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د یو شمیر افغان سیاستوالو او د سولې د عالی شورا د مشر کریم خلیلی ګډون تایید شوی دی. طالبانو او روسیې ویلې پر رسمي مراسمو سربیره به طالب استازي او افغان سیاستوال په خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو غیر رسمي بحثونه هم وکړي. د موضوع تفصیل اجمل ان په یو راپور کې وړاندې کوي.
مسکو نن او سبا د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کالیزې د منځلو په پلمه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې قربتوب کوي. روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف له خپلې ویلي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو وډله او د طالبانو د قطر د دفتر استازي به د روسیې او افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې مراسمو کې پر ګډون سربېره خپلو کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو هم خبرې وکړي. د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 14 کسیز هیئت به د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږیږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی څو دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته په دې اړه چې آیا خاغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره موګوري کنه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
د سولې علي شورا هیله او توقع ده ټول هغه خواوي یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي، او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکول شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدي پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د روخانانه د چخغلي بهاند بل طالب استاو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خبريږي چې په افغانستان کې د نن جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ننګیال چې تیر کال په مسکو کې د وی ورته غونډې برخوال وای ګومان نه کوي چې دا ډول غونډې به افغانستان کې روان تاوتریخوالی را کم کړي.
د سولې د پروسې یو لوی تاثیر باید دا اوسېږي چې لومړی باید په افغانستان کې دوی په جګړه باندې تاثیر ولري. کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي فکر کوم دا دغه هڅې د 2000 راهیسې روانې دي او یوازې نمایشي بڼه لري.
ښاغلی ننګیال د روسې په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسی مرجوب له زیاتېدو ته په اشاره ویل طالبانو لخوا د تاوتریخوالی زیاتېدل خي چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نه وړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له 2 میاشتو راهیسې مذاکرات کوي خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وي چې د طالبانو استازي په مسکو کې د ښاغلي غني د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمېر افغان سیاستوالو سره ګوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قدرت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاتې کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر غنی سره لدی چې 15 کلنه دوره یې تیرونه پای ته ورسیده خپل کار ته دوام ورکړي او لیواله دی چې د یو سول راوړونکو په توګه په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان ستري محکمې د اپریل په 28 پریکړه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو پورې په واک کې پاتې کېدای شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو په حواله لیکلي غنی په دې کار سره خپل ورچې د دوی په خبره له اوله مشروعیت له پښتني سره مخ وو غزاوله. افغان ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې له عبدالله سره په ګډه چې اجرایي ریاست یې ورکړ د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ. ورسپانې د ولسمشري ټاکنو د کاندید احمد ولی مسعود په حواله لیکلي چې د غنی په وړاندې یو لاس دی او که واک پرې نګدي د په شمول د ولسمشري ټاکنو ګڼ کاندیدان به مظاهره وکړي. افغان حکومت وایي دوی ته د ستري محکمې پریکړه مهمه ده او لمخې ولسمشر تر انتخاباتو په واک کې پاتې کیږي. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د هوا په ککړوالي تمرکز کړي. مطلب په دې عنوان پیلېږي چې د افغانستان هوا په دغه هیواد کې له جنگ هم زیاته مرګونې ده. د خبرونې په لیکنه هر ژمه د کابل اسمان تور لوګی نیسي او ماشومان مري. په دوام کې راغلي د کابل د اندرا ګاندی د ماشومان روختون له هغو ماشومان ډک دي چې د ککړې هوا په خاطر تنفسي ناروغي لري. فارن پالیسی لیکلي په اوړي کې ډاکټران تر ډیره د هضمي سیستم د ناروغي په معالجه لګیاوي خو په ژمي کې بیا ګڼي ناروغي د هوا د ککړتیا په خاطر پیدا کیږي. د کابل د ککړې هوا لوی دلیل د ناسمو او غیر فلتر شویو سون موادو استفاده ده. فارن پالیسی د نړۍ د هوا د وضعیت یا سټیټ اف ګلوبل ایئر ادارې په حواله ویلي د هوا ککړتیا په افغانستان کې د جنگ په نسبت زیات قرباني اخلي. د دې ادارې په خبره ښایي یوازې په 2018 کال کې څه د پاسه 26,000 افغانان د ککړې هوا په خاطر مړه شوي وي. ملګرو ملتونو بیا په 2018 کال کې د تنفسي ناروغیو په سبب د مړو شوي افغانانو شمیر 3500 تنه ښودلی. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د مرستیال عزت الله صدیقی په حواله لیکلي چې دوی د بې کیفیت اسون توکو او تیلو د استفادې لپاره کله چې د یو شرکت یا فابریکې د تړلو اقدام کوي ټول دولتي ادارې همکاري نه ورسره کوي. ښاغلی صدیقی په دوام کې ویلي بیلابیل حکومتي ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په کارونو کې مداخله هم کوي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې ورستۍ موضوع د پاکستان د بشري حقوقو بشري حقوقو د کمیسیون لغښتنې ورسته د بشري حقوقو یوې نړیوالې مدافع ټولنې هم د وزیرستان د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه کړې چې په ښکاره ډول پکې د پوځ په ډزو د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي وژل شول. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواښ په راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مې په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت د ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي. د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مې پر 28 د وزیرستان په خړ کمر کې پوځ د قومي اسمبلی غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې وژل. دوی په یو احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو خو پوځ وایي چې پر دوی وسلوال بریدو شو نو ځکه یې 3 کسان وژل او 15 پوځیان زخمیان شول. د مې په 28 د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یو پارلماني کمیټه د دې پیخي پلټنی وکړي. خاقان عباسی د پوسټل سرویسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سعید یادوه. سعید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستایو او